سلامونه ستاري مشه په افغانستان کې د مازیګره څلور بجې تاسیس موخه کله ساده رادیو نه اوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري د سارلش بګو د مخام تر شپږو په لاندو څپوند نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام له شپږو د سارلش بګو په منځني څپه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وايي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږي ته اړتیا شته. امینه محمد د خبري پرون په نیویارک کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانیستي بحث پر مهال وکړي. اغلی محمد زیاته کړه چې د افغان ښځو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی له حقونو واک او ونډې څخه دفاع وشي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما اوس هم خبرې وکړوي ویل چې افغان ښځې په خپلو کورونو کې بندیان دي. طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې بندې کړې او په اکثره موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستې په برید کې لږ تر لږه لس ملیشي ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنۍ نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د دې برید مسؤلیت منلی دی. پرون د پاکستان پوز اعلان کړی و چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ٹی ٹی پی د یو قومندان او دوه ځانمرګو په شمول نه غړي وشالی و. اوکراینی چارواکو نن ویل چې د اوکراین په دوه سیمو کې د روسیې په بمباریو کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین د ختیځ دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو په اړه یوه پوسته بریدو کړو چې دوه کسان یې وژلي او دریم کس یې ټپي کړی دی. د دې سیمې والی وادیم فلاکشن وویل چې روسان یو ځل بیا عمدن ملکي تاسیسات یوه پوستخانه او اداري پنخه کړی دی. د خرسون والی الکساندر پروکودین بیا نن په ټلګرام لیکلی دی چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون پاوویشت سیمو کې د روسي ځواکونو د درنې بمباری په ترڅ کې پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. پروکودین زیاته کړه چې روسي پوځیانو زیربناوي او د استوګنې سیمې پنخه کړې دي. د لبنان دولتي اژانس خبرو کړی چې د هیواد په جنوب کې نن د خبريالانو پر یو مرکز د بمباری په ترڅ کې درسنې او درې کارکونکي وژل شوي. په پیریود کې میشت المادین تلویزیون ویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار تلویزیون چې بیا د حساب یا په سیمه کې د خپل یو کمرمین وسام قسم د وژلو خبر ورکړی. دا تلویزیون د حزب الله ډلې دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمباری مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری نه و ورکړی. او د کرکټ د اسیا کرکټ د ایمرجینګ جام سیالۍ په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام په شپږ نیم بجو پیلېږي. د دې لوبو بله نیمه پایلوبه د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډله ترمنځ شي. د دغه دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبې ته وځي. د اسیا د کرکټ د ایمرجینګ سیالۍ کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 28مه د پلاسمینی مقصد په جنوب کې د امارات په لوغاری کې ترسره شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د ماتنه اوریدل شي. پرانی بار سره اوریږي چې په ملګرو ملتونو کې یو شمېر ښځو د افغانو نجونو ښځو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې دوی ته اسلامي حقونه ورکړي. خو آیا دا ممکنه ده چې په افغانستان کې له ښځو ټول حقونه واخیستل شي خو په نورو اسلامي هېوادونو کې ورکول کیږي؟ کوم قرآن چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي هېوادونه یې پر ضد ودرېدله او په هغې باندې غبرګون وښوده. ولې طالبان د دې ټولو قوانینو ته غاړه نه کوي؟ امیر ته راپور کې وایي په دې اړه باندې چې له افغانستانه ډېر خلک په تېښتې دي او کډوالۍ ته زړه کوي. خلک وایي د کډوالۍ د نورو دلایلو په اړه به وړاندې په خپرونه کې جزئیات درکړو. کنار ته به هم ورشو په دې اړه باندې چې د وچرو دود یاده چې دیری دود څومره پاتې دی په دې اړه باندې چې زیات تر څو درو نور مقاله مشته متیا مواره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو ملګری میګتون وای په افغانستان کې لا ټولنی او حکومت ولې د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکارا شاتک بوګوتا کوي د ملګرو ملتونو د سربونشي مرستیال امینه محمد د خزو پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته خبرو کې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره پرګډو هڅو ټینګار کړي. تفصیل حدیث پردیس نورو
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو انجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتک خي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولی د ښځو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک کوي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغې وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړو او د هغوی د حقونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
نوموړي وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو او همغږۍ ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محرومې شوي دي. دوی اړ وستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي.
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنیدو سره پر افغان جنو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. تازه د بریکس سازمان په شپاړسمه سرمشریزه کې هم غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزی وایي پر افغان میرمنو او نجونو د طالبانو له لوري وضع شوي محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي.
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوي حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دی تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبانو ته هم پکار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي. کوم قرائت چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدله او په هغې باندې غبرګون وښوده. افغانستان یوازینی اسلامي نظام نه دی، نور اسلامي کونه شتات کی د شي خلکو افغانستان لپاره وسی.
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا سرګندونی کوي چې شاوخوا یو ونی وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی و چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای، بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
په راپور کې مو اوریدله چې ملګرو ملتونو ویلي وو په افغانستان کې له ټولنې حکومت ولې د ښځو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په ګوته کوي. طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو راګرځولې او د ښځو پر کار یې بندیز لګولی دی. له دې سربیره ښځې نشي کولی پارکونو ته لاړې شي، عمومي حمامونو او جیمونو ته. همدارنګه د ښځینه ورزشکارانو په کار هم بندیز لګول شوی، خو دا بندیزونه په داسې حال کې دي چې شمیر افغان ښځینه ورزشکارانې له خلیلیا کوماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان ښځو نجونو ته د ورزش او په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی وایي د طالبانو په درې کلن واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې شوي او دې وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي. ورزو تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو سوک وهونکي محمد علي کلی د میرمنې خلیلا کماچو کلی سفر او ورنه د یو شمیر ښځینه ورزشکارانو غوښتنې یو شمیر هغه ښځینه ورزشکاران چې د طالبانو د حکومت په څه زیاته درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې دي، له خلیله کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لرې پاتې دي او دې وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیت سو د رشتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل:
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې ښځې له خپل حقوق او هیلو یې بې برخې دي، او په داسې حال کې له پردي هیواده یو میرمن راځي او د هماغه هیواد کې ورزشي سټیډیوم جوړوي، یو عجیبه کار دی. خو زه د یوې ورزشکارې په توګه له میرمن کلي څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د ښځو غوښتنې وړاندې کړي او اولویت ورکړي، سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي،
سم بتونه دوباره به ورزش به تحصیل خود ادامه بده.
د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال او باسکټ بال برخې لوبغاړي وحیده نور هم ورته غوښتنه لري:
زما غوښتنه د ښاغلي علي څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنو د ورزش باره کې د امارت اسلامي چارواکو څخه یو غوښتنه وکړي چې دی د برخه کې محدودیتونه لرې کړي، هم دی محدودیتونه ایسته کړي او هم دی هم پراختیا ورکړي د انجنو ورزش لپاره.
د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د پخواني دروندو وزنی اتل سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله کلی د پنشن مې په ورځ د عقرب د میاشتې په درېیمه کابل ته رسېدلې، چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوي چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیازلي واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي و چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورټي فعالیتونو منع کړي، چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتات
وړاندې نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږي، خو اوس یو د افغانستان موضوع راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله په دې شمېر کې 8% زیاتوالی راغلی، چې په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوي یو شمېر افغانان بیا وایي پاکستان کې له ستونزو سره مخ خو په افغانستان کې هم وساندی او ژوندې لګنو ننګونو سره مخ دی. تفصیل سنګه کړنورو
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې 15,513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 600 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو د راپور له مخې 15% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني، وایي په یاد هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو، له همدې امله خپل هېواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګندی ازادي راډیو ته وویل. خدا رستن شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم مسند یو ژوند یې لګنو ننګونو سره مخ دی. په پاکستان یو بل تازه رسون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګ ولایت کې اوسیږي وای
کله زیات دي صحت باس کې بیکاری دا روزګاری ته کې دي که دلته پر کاولای نشو دا سره یو زمينه ریکارډ هم نه برابر کورونا ټول زړه کورونا دي جوړ کورونا نشته پورونو کورونو کې مړاولې دي خورونه ټول خراب نو د شمې خطر مشکلات بيخي ډېر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې را په دې خوا نږدې 1,00,000 افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې 40% یا څه باندې 2,50,000 یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته ستونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یوه راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 1,48,569 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس هم منځني ختیځ ته ورځو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ له سفر وروسته لندن ته په دې نیت رسیدلی چې د منځني ختیځ شخړه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. انتوني بلینکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مندې. همدا شیبه احمد شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر سره ستړي مشي کې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
مننه فریده جانې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړ حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماتیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته. حزب الله ډله واشنگتن د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان پر لویه جنوبي برخه واکمنه ده. په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر دوه اړخیزې غونډې مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده چیرته چې اسرائیلي ځواکونو په روسي اونیو کې خپل پوځي کمپاین ګړندی کړی دی. انټونی بلینکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی. دا په غزه کې د حماس د مشر یحیی سنوار تر وژلو وروسته سیمې ته د بلینکن لومړی سفر و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ته به ترهګرې ډلې په توګه پیژني. بلینکن نن په لندن کې هیله ښکاره کړه چې د سینوار مرګ به په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو زمینه مساعده کړي. ښاغلی بلینکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هم غونډې لرلې. اسرائیل تیره میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه یې زیات کړل چې له امله یې 12,00,000 خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. انټونی بلینکن وویل چې په لبنان کې د ملکي تلفاتو مخنیوی باید وشي او د لبنان پوځیان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي. اسرائیل وایي چې د لبنان د جګړې څخه یې هدف دا دی چې هغه په لسګونو سره بې ځایه شوي اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د توغندیو له امله خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
دا کونړ اوسیدونکي وایي په خواهی پاکلو کې مشترک حجرو شتون درلود او په همدې حجرو کې به یې د غمخاده پروګرامونه په ګډه ترسره کول او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنګونو پایل کډوالۍ او د نفوذ زیاتېدو سره دغه پخوانی یو مهم دود پکې شوی. اوس په ډېرو ځایونو کې هر کور او کورنۍ خپله حجره او دیره لري او همدې کارونو د کورنیو او کلیوالو ترمنځ واټن هم پیدا کړی. په دې اړه چې دغه دود ولې په پیکه کېدو دی نورې لتونې لسیمې په دې راپور کې اورو.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړی ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه ترسره کیدل. په وینا کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بزګری
وسایل مساله یعنی جانماز تورا ټوپک د ساز سرود او محلي موسیقي علي رازوړندې وي.
دوی دیوالونو پورې وپال کې یو اجغ اخې تبرګې سامان شی وو د پنځه پورې دا په دیوالونو په زړونو چارخانه وو باغې کې وو تماکو پراتو چلم وو سرمنګیا او سپین کټورې وو په نسکور زیات دیرو کې وو مثال دا دی رباب سه تارم زړوند کبیا په کومه اجره کې نه وو د پلانې خان سره سه تار راولې یا ساته مشغول کې سره رباب راولې د ګل او د سنوبر کې سیبه سیف الملک او بدر جمال کې سیبه د فن او د غیرت نه ډکه خبرې
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو هم به تری خبرې زده کولې او هم به ورته خدمت ته ملا تړلې و. هغه وای په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو مرکو مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستي او خوخیو زینه لمنځه تللې دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړې دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کو پاتې او دا زموږ د وطن لپاره یو غټ زیان دی. او پخوا د یو بل د احوال نه خلک خبرېدل مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کېناستل به یو ځای پاڅېدل به یو بل پوښتنه به کوله. اوس خو وروره څوک اوزګار نه دي والله چې ډېر مجبوره نه دي چا منډلم څوک زر په اسانه نه ځي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې مرکې یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللې بلکې د کوز پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې ساتیری جرګو مرکو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته د راځي په مشرانو د راځي دا اکیډمي وه پکې به چې دینو متالې جوړې دي پکې به چې دین روغې جوړې
ل پیړیو پیړیو پښتنو ته حجری او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډې حجرې لمنځه تللې دي خو په ځای هر کور خپل ځانګړی میلمستون جوړ کړی او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا اروزگان په ولایت کې د چوارو پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت ته څرګندونه کوي. دا جوړو پخولو میله چې په ځایي ژبه ډډه بلل کیږي یوازې د ساتنې فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. ورزو په دې ولایت کې د هغو ځوانانو سره زموږ همکار خبرې کړې دي چې دوی جوار پخوي او دا میله جوړوي. خو دا چې جوار پخول د ورځې په کم وخت کې دوی کې په دې راپور کې جزئیات
بس نو دغه تقریبا شد سی برابر ډیر جواری دیار
دا ورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کورا یا ډاډه یې جوړه کړې او شاوخاور باندې راټول دي. د جوارو په خولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کوره بولي د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکي دود هم ګڼل کیږي. په اوسني موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي او شیرایې نیولې ده، یوازې د ځوانانو مجلسونه یې ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د ورزګان ولایت یو ځوان دی په دې اړه وایي:
ولایت ورو ته خو نو د موسم چراس بیا ځو، نو کله چې سره خوړل مونځو خو جماعت کو سزا زغه څخه ورسته د جواري په خو، نو اول بیت مات کو بیا ورسته جواري مات کو، نو ملګری وو دوستانه سره بیا فکر د جواري سره په خو، او بل وخت بیا مزګر د خو چې مزګر مونځو نو وسره د مشرم خو ته بیا چې بیت مات کو بیا جواري په خو، نو دغه به وخت جواري شو خند کې نور وخت بیا نه کی فقط اول ورشي بوت ته ور راځه ولې د جواري د تاسو د چې وچه کړله روس بیا د فرانکار باندې تخیر او بوت ضرورت نه سي بیا چې جواري دې وخر بیا چې وب سره د هغه سره خپل دا بیا لټه مو ورته وای چې د هغه چې کله چې جواري مات کړل سپین دې کړله نو بیا بوت ور بیا چې دراوي سول بیا فخیر نو دا هم ډیر شو خوند کوي، نو دا هغه د سن یکس د شاو چانه دې خور دا هغه سن په کور کې بیا فخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تپری فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 15 کلن سردار ولی د ورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میلې کوو، بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته وزو د کاریزو خواته د جواري پخوو، یا بس څلور پنځه کس سره یو ځای یو سره ځو، بس مسکرانه سره څلور پنځه کس سره یو ځای ځو. دا جواري خو نو خوند د مازګر د خو د ماښام د خو اس دی، بس میا مازګر وخت مې اپشن ولاړ سو مازګر ځان ور ورسو کني بیا ماښام چې مډوري سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري پخو. نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مور ته وای لاټیان په بخارو کې پخو، هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخو مثال ماښام ور په سبل کوسار دی په خس لاټیان، نو هغه دا رقم یو زیات ملي چې د جوړو د دغه کوریر لوري چې هغه هغه شخوان کې شج په خېږي هغه سم مشکاره وو چې پر هغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریر چې د کورنۍ کې په کور کې په خېږي کورنۍ زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې به موږ ځوانان مازګر او ماشام سره راټول دغه شخوند وړي.
ورزګانی مشران هم د دوته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپلو نیکګانو د دودونو او رواجونو درناوی وکړي. د ورزګان یو ځایي اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کله منځ وخت خپل منځونه وته کو، بعد هغه بیا یو بوت سره ټول کو کورا بالا کو بلکه بالا کو بوت جواری پر کشیش دو، انو بس چې دانه دانه په خیزه کله یو امنی پر جوړی سي مثلا یا داس نه ملګری کوستان یو دابل سره شوخی کوي یا اوس دابل سره عمله کوي، هغه یې نسم په خواله از مال اسونه راسوځي، نو بس داس په توګه چې په خوشحالي په خندا سره بخو یا ملګری دوستانو ډیر کړل دي، یا دا خو نو په پیسو نه دي، دا دغه سن به قیمت دي نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به، یا دا چې موږ ځای ور سوال ته خپل مات په شرک جواری په قیمت په خې کو، یا دا پیسو قیمت نه لري، بس دغه سن ملګرو دوستانو یاران سره لوار سو.
د جوارو په خولو میله د ورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندی دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو بړې پورتنځار څه چې دا
تو منی